په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې تمو زنور یاس نوري هر کله کوم ډیره برخه د خزل لپاره د نور بستې ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوی پڅو شی بو کې فرشته سحق مختوري خو یو لنډه خبري برخه هم لرو پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شرز د فیر انکرن ډیکر ویل چې طالبان له خوا د ذکر پر وړاندې محدودیتونه د افغان خزو او جنو راتلونکو ته زیان رسوي او هغوی د خپل هیواد په پرمختګ کې له ګډون څخه محروموي. هغه لې ډیکر چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له سفارت څخه فعالیت کوي پرون چهارشنبه په ایکس پانه خپل ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي متحده ایالاتونه د افغانستان لپاره د ذکر د مساوي لاسرسي ملاتړ کوي. افغانستان له خزو پرته د ځان بسیاینی او پرمختګ هدفونه ترلاسه کولای نشي. په داسې حال کې چې د نړیوال زده کړې اونۍ دوام لري، نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو د زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوه او د دسمبر تر پنځمې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نجونو لپاره له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې د بندیز یو بل کال هم پوره شو. هغه نجونې چې راتلونکي کال شپږم ټولګي ته ځي په ډاره ازموینې ورکوي، خو هیله لري چې دا به د دوی وروستۍ کلنۍ ازموینې نه وي او دوی به په راتلونکي کې د زده کړو د دوام اجازه دوی ته ورکړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی استازي استیفن رودریکس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر ستونزو تمرکز وکړي. رودریکس پرون چهارشنبه له جاپاني رسنۍ ان ایچ کی سره په مرکه کې د طالبانو د وروستي فرمان په اړه خبرداری ورکړ چې ښځې په عامه ځایونو کې مخ پټولو ته اړ باسي. هغه وویل دا ځپنې ممکن لا پسې شدید شي. دا پر لپسې محدودیتونه له افغان ټولنې څخه د ښځو د سیستماتیک حذف یوه برخه وبلله. ستيفن رودریکس زیاته کړه په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د اوکراین او منځني ختیځ د بحرانونو پر موضوعاتو تمرکز کوي، افغانستان ته د مرستو کچه له 2021 کال راهیسې خورا کمه شوې ده. د خیبر پختونخوا ایالت په کوزه کورمه کې نن د سپرلیو پر موټرو په یوه برید کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل شوي دي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي برید ماسپښین مهال د الیزو او څپرې تر منځ سیمه کې په داسې حال کې وشو چې د شاوخوا 200 موټرو په یوه کاروان کې سپرلۍ له پېښوره پاړه چینار ته روانې وې. د پولیسو د دغه چارواکي په وینا وژل شوي کسان په مندوزیو قبیلې پورې تړاو لري. په دې برید کې 11 تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د سنیانو او شیعه مذهبو تر منځ نښتې کیږي. په پاکستان کې د نومبر په لومړیو دریو اونیو کې لږ تر لږه 55 امنیتي ځواکونو 55 غړي په نښتو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې چې نن پنجشنبه خپور شو ویل د نومبر په لومړیو شلو ورځو کې د امنیتي ځواکونو 55 غړي وژل شوي. په داسې حال کې چې تیره میاشت په همدې موده کې 13 تنه وژل شوي وو. په تیرو شلو ورځو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو پر مهال دریش پته مشکوک وسلوال هم وژل شوی دی. د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ د معلوماتو لمخې په اکتوبر میاشت کې 25 امنیتي ځواکونو غړي وژل شوی وو چې د روان کال تر بلې هرې میاشتې ډیر شمیر دی. یوازې د اکتوبر په وروستیو لسو ورځو کې د امنیتي ځواکونو 22 غړي وژل شوی وو. اکثره بریدونه په دوه ایالتونو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی دي. په تیرو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو لوري 215 بریدونه شوي چې له امله 951 کسان وژل شوي او 964 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ویلي چې اسرائیل په لبنان کې د حزب الله د وسلوالو ډلې په وړاندې په جګړه کې ځینې مهم هدفونه ترلاسه کړي دي او له همدې امله د جګړې د پای ته رسېدو امکان شته. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هغه څه چې دوی لیدلې دا دي چې اسرائیل خپلو یو شمېر مهمو هدفونو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه دوی په تیرو دوو میاشتو کې لیدلې چې اسرائیل د حزب الله د امکاناتو په له منځه وړلو کې بریالی عمل کړی دی. له همدې امله باور لري چې اوس هغه پړاو دی چې د یو ډیپلوماتیک حل لپاره کار وکړي. د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د منځني ختیځ په چارو کې آموس هکسټین هڅه کوي چې د اوربن لپاره خبرې اترې مخته بوزي. د راپورونو له مخې نوموړی د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته رسېدلی دی او ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني. پینتاگون په پام کې لري چې د جو بایدن د حکومت په وروستیو ورځو کې اوکراین ته لږ تر لږه 250 میلیون ډالر په ارزښت پوځي وسلې واستوي. په دې وسلو کې ځکني ماینونه هم شامل دي. دا وسلې په داسې حال کې اوکراین ته ورکول کېږي چې د جګړې د شدت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. دواړه خواوې ښکاره هڅه کوي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت تر پیل مخکې چې ژمنه یې کړې ده د جګړې د پای ته رسولو لپاره به کار وکړي، خپل موقعیت ښه کړي او برلاسی ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو هغوی په جګړه کې بریالي شي او د روسیې په وړاندې خپل دفاع وکړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا اونۍ اوکراین ته اجازه ورکړه چې د امریکا پر اوږد واټنه توغندیو د روسیې په خاوره کې د بریدونو لپاره کار واخلي. او یو هنری اثر چې د یوې ساده کلې په مرسته جوړ شوی او د ټایپ ټیپ وسیله په دیوال پورې نښلول کېدای شي د نومبر په 10 د نیویارک په یو لیلام کې په 6,200,000 ډالر وپلورل شو. دغه اثر چې کومیډین نومیږي ایټالیایي هنرمند موریزیو کاتلان جوړ کړی و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل، مخله دی چې د ازادي رادیو نور بس دی اونیز پروګرام ته ورسیږي. لنډه خبری برخه هم لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی استازي پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې افغان نجونې او میرمنې له پامه ونه غورځوي. سټیفن رودریګز یوې جاپاني رسنۍ سره په مرکه کې په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان بندیزونه په ټولنه کې د هغوی د شتون او غږ د سیستماتیک حذفولو یوه برخه بللې ده. نور جزئیات د سنکا کار پر پورته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریګز له افغان نجونو او میرمنو څخه د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کړی. نوموړي تازه د ان ایچ کی په نوم یوې جاپاني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي نړیواله ټولنه باید افغان میرمنې او نجونې له پامه ونه غورځوي. ښاغلی رودریګز په افغان نجونو د طالبانو وروستي بندیزونو ته په اشاره سره اندېښنه ښودلې چې امکان لري دا ځپل لا بدتره شي او دا یې په ټولنه کې د ښځو د شتون او غږ د سیستماتیک حذفولو یوه برخه بللې. هغه په دې مرکه کې زیاته کړې
We understand the importance of Gaza, of Ukraine, of Lebanon.
موږ د غزې، اوکراین، لبنان او نورو ځایونو د مسایلو اهمیت درکوو، خو موږ غواړو خبرداری ورکړو چې که موږ د افغانستان وضعیت له پامه وغورځوو او هغه په همدې ماتیدونکي وضعیت کې پاتې شي او لا خراب او بې ثباته شي، نو 15 کاله وروسته به موږ هماغه ځای ته ورګرځو چېرته چې مو پیل کړی و.
Then in 5 years time, we're going to be back to where we started.
سټیفن رودریګز په خپلو خبرو کې د غرض وویل په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه پر اوکراین او منځني ختیځ تمرکز کوي، له 2021 زیږدیز کال راهیسې له افغانستان سره مرستې کمې شوې دي او د ښځو د کار د ځایونو او د هغوی د ژوند د ملاتړ لپاره د تمویل کچه د سږ کال د اړتیا وړ بودیجې له نیمایي څخه ټیټه شوې ده. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې هم وایي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې جدي اقدام ونه کړي، په دې هېواد کې به شته بشري ناورین لا زیات شي. له ډلې تحریک کریمي ازادي راډیو ته وویل
دا محدودیتونه پر ښځو ډېره ناوړه اغېزه لري او یوازې یو نسل نه بلکې د افغانستان څو نسلونه پر شا تګ کوي. د ملګرو ملتونو استازي او ملګري ملتونه دا وړتیا لري چې د دې پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
یو افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ هیله له نړیوالو څخه دا ده چې هغه د سازمان ملل هیوادونه دي، همدارنګه نور او همدارنګه هغه د اسلامي هیوادونو جهاني کمیسیون چې ده چې په افغانستان کې ښځو ته پاملرنه وکړي، حقونه چې دوی تر پښو لاندې کېږي او ښځې تر نظر لاندې ونه غورځول شي، دوی سره مرسته وشي تر څو وکولی شي لږ تر لږه په افغانستان کې په ښه توګه ژوند وکړي.
طالبانو افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولې دي. دوی پر افغان میرمنو د محدودیتونو په لړ کې په وروستیو کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو چې د نړیوالو له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. د دې قانون په 13 ماده کې چې د روان کال په اګست میاشت کې اعلان شو، اند ښځو غږ اورد بلل شوی دی او د دوی د مخ پر بشپړ پوښلو پکې ټینګار شوی. د دې قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو سره سره د طالبان حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه از فرشته صحاکمه د دیونی په نور بس خبرونه کې ستاسو کوربنه یم په دیونی کې د نور بس خبرونه په کورنۍ کې توتري